څېړنیزې مقالې وړاندې کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر په سمپوزیم پورې مربوط د شپږو ټوکو کتابونو یادونه هم وکړه چې په همدې مناسبت چاپ شوي دي او د سمپوزیم په برخوالو به وویشل شي. د باختر خزانی اثر نندارې ته وړاندې شول. د وری د میاشتې په درویشتمه نیټه د ټوکیو په ملي موزیم کې د باختر خزانی د اثارو نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د پرانستې په مراسمو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس، د ټوکیو د ملي موزیم رئیس ښاغلی ماسامی زینیا، په ټوکیو کې د افغانستان سفیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی، د جاپان د فرهنګ وزارت مسؤلینو او ګڼو نندارچیانو ګډون کړی و. په پیل کې ښاغلی شمس د جاپان له حکومت او ملت څخه مننه وکړه چې تل یې د افغانستان له ولس او فرهنګ سره مینه کړې ده. نوموړي زیاته کړه، نن موږ د خپلو فرهنګي میراثونو ارزښتناک آثار د ټوکیو په ملي موزیم کې نندارې ته وړاندې کوو. دا نندارتون به د افغاني فرهنګ په معرفي کولو کې زیات ګټور ثابت شي او د جاپان له ولس او حکومت سره به د افغانستان کلتوري اړیکې لا پیاوړې کړي. همداراز ښاغلی شمس د جاپان د بې ځایه شویو فرهنګي میراثونو د کمیټې څخه ځانګړې مننه وکړه چې د افغانستان د ملي موزیم اړوند 102 قلم آثار چې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال لوټل شوي وو، دوی په 13-15 کلونو کې هغه ساتلي او ترمیم کړي او د ټوکیو د نندارتون په پای کې به افغانستان ته وسپارل شي. په دې مراسمو کې د ټوکیو د ملي موزیم رئیس ښاغلی ماسامی زینیا هم خبرې وکړې او د افغانستان له حکومت څخه یې مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنل او د ملي موزیم آثار یې په جاپان کې د نندارې لپاره واستول. یاد دی وی چې د باختر د خزانې آثار د جوزا د میاشتې تر پایه د ټوکیو په ملي موزیم کې نندارې ته ایښې وي. تر دې لمخه همدا اثر یو نیمه میاشت د کیوشو په ملي موزیم کې نندارې ته ایښې و چې شاوخوا 70,000 کسانو یې ننداره کړې وه. اتن به د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان ته وړاندیز کړی چې اتن د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ښاغلی عبدالباری جهانی د افغانستان لپاره د یونیسکو د مشر ښاغلی ماسانوري سره په دې حق له خبرې کړي او ښاغلی ماسانوري دغه وړاندیز منلی دی. د یونیسکو مرکزي دفتر ته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت څخه د تللي وړاندیز د پلي کېدو چارې تعقیبېږي. تمه کېږي چې ژر دغه وړاندیز عملی شي. دا به د اتن د نړیوال شهرت ترڅنګ د افغانستان د بډای کلتور د یو بل اړخ سره د نړیوالو پاشنایی کې مرسته وکړي. د مهترلام بابا د زیارت ځینې برخې ترمیم شوې. دغه پروژه چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له بودیجې څخه د 2,000,000 افغانیو په لګښت تطبیق شوې ده، د مهترلام بابا د زیارت د ډنډ، لنګرخانې، جومات، حجرې، د ساتونکو د خونې او ځینو نورو برخو ترمیم او مرمت پکې شامل وو. د لغمان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فیضان الله پټان په وینا د مهترلام بابا د زیارت دغه برخې د ودانۍ پخوانی معماری او تاریخي اصالت په پام سره ترمیم او جوړې شوې دي. ښاغلی پټان وایي دوی هلې ځلې کوي چې په راتلونکي کې د مهترلام بابا د زیارت ستره دروازه او د عبدالعزیز خان آرامګاه هم ترمیم کړي. د مهترلام بابا تاریخي زیارت د لغمان ولایت د مرکز مهترلام ښار په 100 کیلومتره کې موقعیت لري چې یو ځل د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوران کې په بشپړ توګه مرمت شوی و او د حامد کرزي د حکومت په وخت کې په یوه برخه باندې کار شوی و.
ډیر کلونه پخوا چې په وطن کې امن وو، نو خوښیو، میلو او مجلسونو ته به هر څوک اوسېده. دغه وخت حکومتونو ځینې میلې چې مخکې به د سیمو خلکو جوړولې د ملي میلو په نوم معرفي کړې او ورو ورو یې دا میلې داسې تنظیم کړې چې په مختلفو موسمونو او ځایونو کې به ترسره کېدې او په دې ترتیب به د کال تر پایه میلې روانې وې. د پسرلي په پیل کې به په بلخ کې د ګل سرخ میله کېده. لا غوروسته په ننګرهار کې د نارنج ګل میله و چې ګلان به وغوړېدل. د دیر شو څلويخت ورځو په مخه به په پروان ولایت کې د ارغوان میله کېده. دا میله د جنگونو په کلونو کې د خلکو یې رښوي کشرانو به له مشرانو کیسې اورېدې. تر هغه چې حالات یو څه بدل شول، خلکو ته بیا د هغه میلو اواز ور پیدا شو. دا ځل له دغو میلو سره مشاعرې هم ملګری شوې. د پسرلی په موسم کې د مختلفو ګلونو په نوم میلې دود شوې. په تیرو کلونو کې یو شمیر فرهنګیانو دا نظر درلود چې دا مشاعرې باید تنظیم شي او په مختلفو وختونو کې جوړ شي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي مشاعرې لا غسی روانې دي. تیره اونۍ مو هم د څو مشایرو رپورټونه لرل. په دې اله چې د اطلاعات و فرهنګ وزارت دې موضوع ته توجه وکړي او دا مشایرې په مختلفو فصلونو او وختونو کې تنظیم کړي، راځي په پیل کې به زموږ د همکار صادق رښتینی ملګرتوب وکړو، زابل ته به ولاړ شو او د بادام ګل په مشایره کې به برخه واخلو.
وچکالی ده ملاوی نسی پا چولونه گلابونه باندی بر مکل خاونده ده خزان
ده بادام گل کلنی مشایره ده تیر دول سکولون رئیس هر کال ده پسرلی پو مسم کی جوری جی سرجنی مشایره هم ده دیه ولای ده اطلاعات و فرهنگ ریاست پنوش جوره سوی وچی ده جنوبی آفزی و پشتنخوا ده شایرانو ترسنگ ده زابل چارواکو هم گلون پکش کری و شایرانو پا مشایره که ده سولی پسرلی بادام گل لاو مینی پاڑ شیرونو وویل
دا
زابل د اطلاعات او کلتور رئیس مکیم افغان وایي چې د دې ډول مشایرو دپاره هیڅ راز مالی امکانات نه لري. نوموړي غوښتنه وکړي چې د دا ډول فرنګي اصول لپاره دي دولت ځانګړې بودیجه طرحه کړي.
د مشایرې ته د کوزې پښتونخوا څخه، کوټې څخه، چمن څخه، د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه، د کابل، غزنی، هلمند، کندهار څخه په زیات شمېر باندې شاعران راغلي دي او په دې ځای کې باید مننه وکړم چې اکثره وخت د کندهار شاعران زموږ په ټولو پروګرامونو کې برخه اخلي.
د یادونې وړ ده چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د انارګل، نارنج ګل، مڼې ګل، کونړ سیند چنار، هلمند بهاند سیند ریدي ګل، نشتر ارغوان او یوشمیر نوری دودیز مشایره تر سره کیږي.
تیره اونۍ د ننګرهار په سرورو ولسوالۍ کې هم مشایره جوړه شوې وه. نور حال له ننګرهار از موږ همکار شاه محمود شینوارای راکوي.
تیره اونۍ د ننګرهار په سرورو ولسوالۍ کې پسرلنۍ مشایره تر سره شوه چې د کابل او ختیځو ولایتونو څخه ورته په لزګونو شاعران او د ادب مینوال ورغلي وو. دغه مشایره چې د ملي ثبات ټولنې د مشر ضیاء الحق مرخیل لخوا جوړه شوې وه، ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه ولوستل. په دې مشایره کې د شاعرانو شعرونه د اوسني وضعیت تر اغېز لاندې وو او زیاترو پکې د اوسني وخت ناخوالې بیان کړې.
انسان مرگ روا بودی پیدا شوی سه وحشیان دی د جنت قصیر زما سپېڅلې خاورې بس دعا درته کوما چې شي پاک د دې وحشیانو د پردیو غلامانو سندرې دې د شېبې شبیر ته کور موشي ستوري ای زما جنتي خاورې ای زما
کلی بدرنګه خار بدرنګه شو د چا د لاسه خاز مخکول یار بدرنگ شو د چا د لاسه اوس د نړۍ ټول د غټیو پرځای بمونه پړي د ننګرهار بهار بدرنګ شو د چا د لاسه
دا دوی د نفرت پستان ذات څنګه وزي دا جنگ په دې وطن خو طرفت دې ما خامیا بس هسی یو بل په نه خبره باندې وزنی زما په کام کې دغه رواز بد دې ما خامیا
د پښتو ژبې تکړه شاعر او لیکوال عزت الله زواب وویل د پسرلي دغه موسم د مشایرو لپاره مناسب وخت دی. نوموړی وایي که دغه ډول مشایرې په نورو ولسوالیو او کلو کې هم ترسره شي له ځانه سره به مثبت پیغام یوسي.
اوس پسرلی دی او دغسې مونږ ډېر ملګري ځوانان په سرو ولسوالۍ په یو کلي کې راټول شوي وو. په دغه موسم کې شاعران ډېر شعرونه هم لیکي او دا د ګلونو موسم دی نو مشاعرې هم ډېرې جوړېږي. نننۍ مشاعره هم ډېره ښه مشاعره ده او ځوانانو پکې ډېر ښه ښه شعرونه وویل مونږ واورېدل او خدای دې وکړي چې مونږ دغسې هر کلي ته لاړ شو او هرې دېره کې کینو او مشاعره وکړو خپل شعرونه له خپل ولس سره شریک کړو.
د ویلو ده له دې وړاندې جلال آباد ښار د نارنج ګل د سترې دودیزې میلې او مشاعرې کوربه و چې د هېواد له ګوټ ګوټ نه او د ډیورند کرښې له هغې غاړې نه پښتانه شاعران او د ادب مینهوال ورته
د کندهار فرنګیان له دولت څخه غواړي چې کندهار ته د سیلانیانو د ورتګ زمینه مساعده کړي. دوی وایي کندهار ډېرې داسې تاریخي سیمې لري چې د سیلانیانو توجه جلبولی شي. نور الله کندهار از موږ د همکار صادق رښتینی په رپورټ کې.
کندهار د خپل تاریخي قدامت له مخې خورا ډېر تاریخي ابدات او ښکلې منظرې لري او یو وخت د بې شمېره سیلانیانو کوربه و، خو اوس ورته د سیلانیانو راتګ دومره کم سوی چې پر هیڅ حساب دی. چل جنې منډګک مانی نارنج مانی د احمد شاه بابا مقبره د میرویس نیکه زیارت او دې ته ورته نور هغه تاریخي ځایونه و چې بهرني سیلانیان به یې لیدو ته راتلل. خو د تېرې یوې لسیزې جنګ جګړو د کندهار تصویر داسې وړاندې کړ چې اوس یې سیلانیان د لیدو جرات نسي کولی. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي او فرهنګ پال په دې برخه کې اندېښمن دي او وایي دولت باید د سیلانیانو د راجلبولو لپاره پوره هڅې وکړي. د کندهار اوسېدونکي عبدالوهاب افغان مل وایي دولت باید بهرنیانو او د نورو ولایتونو اوسېدونکو ته د امنیت او اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکړي ترڅو هغوی کندهار ته د سیل لپاره راسي.
فعلا په کندهار کې د سیلانیانو دپاره امنیت نسبتا نور ولایت ته ډېر ښه دی. خلک داسې فکر کوي چې هغه دغه کندهار کې هغه پیسله لس کاله دولس کاله مخکې چې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري. خو زه هم که دغه سیلانیان یو ځل راشي او کندهار حالات د نږدې ارزیابي کې وګوري او دوی ته به دا معلومه سي چې په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو دپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم مني چې د پخوا په پرتله کندهار ته د سیلانیانو راتګ ډېر کم سوی. د دغه ریاست ګرځندوی امیر عتیق الله رفیقي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک زړه نه ښه کوي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي. رفیقي وایي اوسمهال یوازې په ځانګړو ورځو مشاعرو او لمانځل غونډو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه فرهنګ پالان راځي او تر څنګ یې د کندهار د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي.
اوس هغه شرایط دلته چې پخوا به خارجي سیلانی به د مملکت راغي دلته به یې شپې په هوټلو کې کولې. دلته په کندهار کې په دایره دروازه کې لس پنځلس هوټل وه چې په دې کې به تورستان خپلې شپې تېرولې، سهار به راتلل په دا تاریخي ځایونو باندې ګرځېدل. اوس هغه خارجیان په دا اوس په دې شرایطو کې نه دي راغلي. دا د افغانستان اوضاع او دا جنګونو دا شرایط ده. هغه شپې لکه درمخه پخوا چې وو مثلا د کرزي صاحب په ابتدا کې چې وو
د محمد ظاهر شاه داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډېر سیلانیان راتلل چې اکثره امریکایان او اروپایان ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نورو ولایتونو ته راغلي وي په کندهار کې د نامنۍ په وجه راتګ ته زړه نه ښه کوي.
که څه هم په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله تیاتري نندارې کمې شوې دي، خو په تیرو کلونو کې به د افغانستان د تیاتر هنرمندانو د افغاني ډرامو تر څنګ د نړۍ د مشهورو او تکړه لیکوالو ډرامې هم تمثیلولې چې په هغو کې یو هم ویلیام شکسپیر و. دا د ډېره موده وروسته د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور هنرمند قادر فروخ یو ځل بیا د ویلیام شکسپیر په مشهوره کیسه هملیټ کې راڅرګند شوی دی. نورال زموږ همکار ملالۍ بشیر راکوي.
برتنوی هنرمند نعیم حیات د ویلیام شکسپیر تر ټولو مشهور کیسې هاملیټ د ډرامې د هنرمندانو د ټیم برخه ده چې په کابل کې افغانانو ته وړاندې شوه. دغه کیسه د بریټیش ګلوب تیاتر شرکت لخوا نندارې ته وړاندې شوه چې د نړۍ نورو هیوادونو ته یې سفرونه کړي دي او غواړي د دوو کلونو په اوږدو کې د نړۍ هر هیواد ته سفر وکړي. په کابل کې د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سفارت میدان د دغې ډرامې وړاندې کولو ته یو عادي ځای نه و. د خوابتی ډنمارکی شاهزاده کیسه چې غوښتل یې د خپل پلار د وژل کېدو غچ واخلي د افغانستان له کیسې سره شای تړاو ولري چې درې لسیزې وژنې او خیانتونه لیدلي. رویټرز خبري اژانس د افغان هنرمند عبدالقادر فروخ لخلي لیکلي چې د شکسپیر کار په نړیواله کچه پیژندل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې که څه هم افغان نندارچیان د جګړو له کبله له لویدیځ تیاتر سره ډیر بلد نه دي، خو برتانوي کلتور ته په افغانستان کې د احترام په سترګه کتل کېږي. فاروخ د طالبانو له رژیم مخکې د شکسپیر په یوه بله کیسه اوتیلو کې هم د هنرمند په توګه رول لوبولی دی. همداراز په 2015 کال کې د کابل په بابر باغ کې د ویلیام شکسپیر کیسه مینه بې ځایه زیار د تیاتر د هنرمندانو لخوا نندارې ته وړاندې شوه. فاروخ رویټرز خبري اژانس ته ویلي کله چې دی ځوان و په افغان تیاتر کې یې د شکسپیر کار لوستی دی. د ویلي چې د شکسپیر کار کلتوري میراث دی او دی ویاړي چې د اوتیلو د کرکټر په توګه لوبېدلی دی. د یک شنبې د ورځې د هاملیټ کیسې د نندارتون مخکې نندارچیانو ته وویل سول چې د حملې په صورت کې باید څه وکړي. دغه تیاتر د ډیپلوماټانو د کابل د نړیوالې ټولنې د غړو او افغانو محصلینو لخوا وستایل سو.